السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین دوه بجې سوی ازادي راډیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د سینې او بغل پر ستونزه پکې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د جرمنی د هغه اعلان هرکلی وکړ چې غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. په ننګرهار کې چاودنې درې کسان وژلي دي. په عراق کې بیا مظاهرې سوي. د طالبانو حکومت د جرمنی د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې هدف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمنی سفیر مارکو سپوت زل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
راپورونه وایي د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکو سپوت زل به له طالبو چارواکو سره افغانستان ته د جرمني ډیپلوماټانو د سفر په اړه هم خبري وکړي. پوت زل چې په قطر کې اوسي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې چاودنو درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي او حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا د فارم هډې پله ته نږدې دوه چاودنې وې چې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک غاړې د ځای پر ځای سوي او چاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله سوې. معلومه نه ده چې د چاودنو هدف څه و. ځایي مسؤلانو په رسمي بڼه په دې اړه معلومات نه دي شریک کړي او نه یې هم چا مسؤلیت منلی دی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 25 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي چې دغه کسان پرون په کوټ او سپینغر ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعش ډلې د 55 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د دوی په خبره په کوټ، سپینغر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي خلک دی د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته واکسین ولګوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټکنی سوی و. تر دې مخکې ویل سي و چې په دې اړه تازه کمپاین کې به نږدې 100 میلیونو ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل پر وخت د مبشین 2:30 بجې پیلېږي د دوړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتې امتیازونو په ګټلو سره نیمه پایلو به تلاره پیدا کړي. نن بل مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په اخو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل سوی او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. په لسګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ سول. دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو درغلي پر ضد شعارونه ورکول. په زرغونه ساحه کې دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي. دوی د عراق د صدراعظم مصطفی الکاظمي انځور ته هم اور واچوه او د جنایتکار خطاب یې ورته وکړ. عراق د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لومړنیو نتایجو جلمخې فتح اتحاد په دغه ټاکنو کې لږ څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څنګه ده چې د ایران پلوي کوي. د قزاقستان په یو کان کې د چاودنې په نتیجه کې 6 کسان مړه او 2 نور سخت ټپیان سوي دي. د دغه هیواد استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن ویل چې پیښه په قراغندې سیمه کې د ابای په نوم د ډبرو د سکرو په یو کان کې سوي ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 45 کسان حاضر وو او 45 کان کیندونکي توانېدلي چې د باندې ووځي. ارکیلور میټال شرکت چې دغه کان د استخراج مسؤلیت پر غاړه لري ویلي چې چاودنه د ګازو او ډبرو د سکرو له کبله سوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغو اتو تنو د مړینې په اړه څیړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه سول. د رپ موسیقي په دې کنسرت کې چې وړم ورځ د تکساس په هیوسټن ښار کې جوړ شوی و، شاوخوا 5000 کسانو برخه اخیستې وه. د هیوسټن ښاروال پرون شنبه وویل چې په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان سوي چې 14 یې لا هم په روغتون کې بستر دي. دغلته د رپ وتلي سندرغاړي تراویس سکاټ سندره ویلي چې نندرچیانو د سټیج پر لوري یرغل ور وړ. تر اوسه د دغه یرغل او ټیل ماټیل لامل څرګند سوی نه دی، خو چارواکي وایي چې د شته شواهدو او ویډیوګانو له لارې به دا علت معلوم کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم. د خبرونه بیا هم د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د ماشومانو د سینه او بغل یا نمونیا پر ناروغي خبرې کوو. دا هغه ناروغي ده چې ډیر ماشومان په تیره په ژمي کې پرې اخته کیږي. دا موضوع مو د دې لپاره غوره کړی چې په افغانستان کې اوس هوا سړه شوې او ژمی هم را روان دی، او په ډیرو سیمو کې هم خلک له یخنۍ د ژغورلو لپاره له د ژمنیو له وسایلو بې برخې دي. د خبرونې ته مو په کابل کې د حیات روغتون د ماشومانو د څانګې رئیس او د کوچنیانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حامد ته بلنه ورکړې ده. په خبرونه کې به د دغې ناروغۍ پر مختلفو اړخونو خبرې وکړو. نښې نښانې څه دي؟ کوم ماشومان پرې ډېر اخته کیږي؟ دا څومره خطرناکه ناروغي ده؟ څه ډول خپل ماشومان ترې ساتلی شو؟ او د درملنې لارې چارې څه دي؟ تاسو هم کولای شئ چې له ډاکټر صاحب حامد څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په دغو ټلیفون شمیرو کولای شئ را سره تماس ونیسئ: 00420221 2415 01. بل شمیره ده